Kanada e Amerika gag Ashna Radio
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگټن سټوډیو د زه خلیل خان یم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یونما افغان سیاستوالو د مقاومت جبې او ځینو نورو په کابل کې د ښوونځي په زده کوونکو باندې چاپدنې په کلکو ټکو غندلې دي. پرون د سه شنبې په ورځ د کابل په ښار کې د عبدالرحیم شهید لیسې په زده کوونکو باندې لږ تر لږه درې چاپدنې وسوې. د طالبانو د حکومت د کابل پولیسو ویان خالد زدران په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو بېلابېلو چاپدنو کې د لومړنیو معلوماتو له مخې زموږ پښتانه هیوادوال په شهادت رسیدلي او څه باندې لس نور ژوبل دي. ویل کېږي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی، اکثریت قربانیان زده کوونکي دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د نړیوال بشري قانون په اساس په ولسي خلکو او ولسي تاسیساتو باندې بریدونه په کلکه منع دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو یو مبارز بلل کېږي هم دا برید غندلی دي او ویلي دي چې نړۍ نسي کولی افغانستان هیر کړي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چې اکثریت قربانیان یې هزار افغانان دي کومې ډلې یا شخص نه دي منلی. د ازبکستان مقاماتو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سخت دریځو د افغانستان څخه د دې هیواد په خاوره راکټي برید کړی دي. د داعش ډلې پرون د اپریل په 13مه ادا وکړه چې د دې ډلې د خراسان څنګې متحدینو د بلخ له ولایت څخه د ترمس په پوځي وحدونو باندې لس راکټونه توغولي دي. د ازبکستان دفاع وزارت پرون د سه‌شنبه پر ورځ د ویلامي بخبرولو سره وویل چې د افغانستان سره پوله د دې هیواد د پوځ لوري په بشپړه توګه کنټرولېږي او په بشپړه توګه باثباته ده. د سایټ استخباراتي ډلې د معلوماتو پر اساس چې د تراګر وړلو اوازې او تبلیغات ساري، د داعش ډلې د تصویرونو او ویډیوګانو بخبرولو سره ادا کړي چې د خبردونه د حیرتان له سره څخه ترسره شوي دي. د ازبکستان دفاع وزارت د دې هیواد له اوسیدونکو غوښتي چې په دې ناسمو رپورټونو باور ونه کړي او یوازې د دې هیواد په رسمي ډول خبرونو تکیه وکړي. په پاکستان کې د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد نوي کابینې و دېرش غړو د سه شنبې په ورځ د وفاداری او هیواد ته د خدمت کولو لوړ وکړه. نوي کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدینو جوړ ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تېره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. د پاکستان د سنا رئیس صادق سنجرانی د لوړې د مراسمو مشرۍ په غاړه لرله چې په دبلیو ټلویزیون هم ژوندۍ خبرېده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د مخکنی صدر اعظم عمران خان د لیرې کول لپاره ائتلاف جوړ کړی وو او په پارلمان کې هغه ته د عدم اعتماد رای ورکړه او له واکې څخه لیرې کړ. د نوې کابینه داسې مال لوړه کوي چې د پاکستان مخکنی صدر اعظم تور لګوي چې سیاسي ګوندونو د واشنگټن په مرسته هغه له واکې څخه لیرې کړی دي. واشنگټن او سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړی دي. عمران خان له واکې څخه تر لیرې کېدو وروسته په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د سه‌شنبه په ورځ د اوکرين په ختیځ کې د روسي نوي پوځي عملیات غندلې دي او د ایسویانو اورتوډاکس فرقې د مقدسې ونې په خاطر د څلور ورځو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. روسیه په ختیځ اوکرين کې لسګونه هوایي بریدونه کړې دي او د جنگ دغه نوي لړۍ بریدونه اوس د ډنباس په سیمه کې پیل شوې دي. د اوکرين ځواکونو هم دا تایید کړي چې د هیواد په ختیځ کې جنگ زیات شوی دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي پر ختیځ دونباس سیمه د روسي د لوی کچي هغه عملیات پیل شوی چې له وجدي مدیر رئیسه چمتوالی ورته نیول شوی وو. اوکرين چارواکي وایي روسي پوځیان په دغه عملیاتو کې ډیر تمرکز په خارکیف او دونسک ښارونو کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د سه شنبه په ورځ په اوکرين او ګاونډي هیوادونو کې په بشري وضعیت غونډه کړي. د ماجرون نړیوال سازمان رئیس امنیت شورا ته وویل چې د فروری په 14مه نیټه کله چې روسیه په اوکرين برید وکړ تروسه د 12 میلیونو څخه زیات خلک د خپل کورونو څخه تښتیدل دي. د اروپا پنځو هیوادونو د سه‌شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نشوتو او د تیرې اونۍ د شوو تشدد د پیښو د بندولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وسوه په دې اړه یو ګډ بیان هم جاری کړی دی. متحده عربی اماراتو او چین په دغه ګډ بیان کې برخه نه اخیستي. کڅام دغه دواړه هیوادونه په غوښتنه کې شامل وو چې د غونډه را بللې وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د الکسا جمعات پانګړ کې د تشدد په پیښو خفګان څرګند کړي او د خپل اسرائیلي سیال ایزک اورزوک سره په ټلیفوني خبرو کې دا غوي د ایست پاړه خبرداري ورکړ. د اردوغان دغه تبصره په داسې حال کې راغلي چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس شهر او د الکسا جمعات پانګړ کې د ویبرز لمخي د تشدد پیښو وسوي چې لامل یو سلاوی اتن زخمیان سول چې اکثر فلسطینی مزارچان ول چې د اسرایلی امنیتي ځواکونو لخوا زخمی سوي دي. د تشدد دغه نوې پیښې تقریبا یو کال مخکې د یو ډول تشدد له وجې سوي. هغه وخت د اسرایلو او فلسطینی وسوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځې د غزې په تړانګه کې جنګ وسو. د تشدد دغه نوې لړۍ لاغه وروسته نور هم زیاته سوه چې د فلسطین د سیمې څخه په اسرایلو توغندۍ وارسوه او لاغه وروسته اسرایلو د څه شنبې په ورځ په غزې هوایي برید وکړ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د افغان کډوالو په وروستیو ستونزو او ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرې کړې او د دغو ستونزو پر سر د خبرو لپاره ایران ته د یو پلاوي په سفر موافقه کړې. د چارو افغان کارپوهان وایي چې ایران د طالبانو سره په اړیکو کې د خپل سرحدونو د امنیت او ثبات په لټه کې دی. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
په ایران کې د یو شمیر ایرانی اوسیدونکو لخوا افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه د رپورټونو د خپرېدو او په کابل او هرات کې د ایران سیاسي نمایندګیو په وړاندې د افغانانو د لاریونونو وروسته تیر ماښام د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان د ټلیفون له لارې خبرې کړې. په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو خواوو پرته د نوم د اخیستو ځلې مغرضې کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو دو لپاره پاسو تورانی کړی دي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایند زی احمد تکل دغه خبرو په اړه خبر اعلان ته ویلي چې د دوړو خو په ټلیفوني خبرو کې په ایران کې د افغان مسافرو او مهاجرو په عمومي سوزو ورسته پیخو دوړو خې دوړیکو ډیپلوماټیکو نمائندګیو او ډیپلوماټانو د امنیت سوداګرۍ اقتصادي او نورو موضوعاتو باندې په تفصیل خبرې کړې دي.
منتقد صاحب وایي چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجر رو او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبري وکړي. دواړو لورو څرګنده کړ چې ځینې مغریزه کړي هڅه کوي چې د رسنیو په کارولو سره د افغان ایران ولسونو ترمنځ کرکه او نفرتونه ایجاد کړي او تاوتریخوالي ته لار هواره کړي. د دوه ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي ترڅو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د زی احمد تکل ویانا لمخی د ایران د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان د مخدره موادو د کار اخیستو پلور د بندیدو په پرمن خوخی سرګنده کړي او له افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت د برابرولو په برخه کې د همکارۍ لپاره چمتواله خوذلې. مولوی متکی د ایران بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې هسي دادی چې افغان بزګرانو ته د ایرانی زراعت د نقل ترویج او استفادې زمينه برابر شي ترڅو د مخدره توکو پر ځای منل شوی کټور زراعت وده وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت د او ټلیفوني خبرو پاړه په خپل رسمي انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې مولوی متکی په کابل او هرات کې د ایران د سیاسي نمائندګیو په وړاندې په شو لارینو چې د ایران بهرنی چارو وزارت تیرې ګړلې ژور خپګان څرګند کړي او ایران بهرنی چارو وزیر ته د ډیپلوماټیکو ودانیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت د امیر عبدالاحیان له قوله ویلي چې هغه په دغه ټلیفوني خبرو کې په ایران کې مشتو څو میلیون افغانانو ته د سهولتونو د برابرولو یادونه کړې او په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ریپورټونه چې هغه درواغ او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ د اړیکو خرابولو لپاره د دښمنانو ناسم تبلیغات بللي او ویلي چې دا تبلیغات د زړه خوښیدونکو پیښو سبب شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر په دغو پیښو تعصب څرګند کړی دی. همداشان د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ښاغلی متکی د ایران د حقابي په سر د خبرو لپاره افغانستان ته د دغه هیواد د تخنیکی ټیم د سفر هرکلی کړی. د نړیوال اړیکو یو افغان کارپو سید جواد سجادی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ایران د طالبانو د حکومت سره په تعامل کې د نړیوال ټولنې او نورو ګاونډي هیوادو ته ورته چلند څخه کار اخلي. سید جواد سجادی وایي چې اوس مهال د افغانستان په اړه ایران د صبر، انتظار او احتیاط سیاست څخه کار اخلي.
په صورت مشخص ایران در تعامل با طالبان به
خغلی سجادی ویل په مشخص ډول ایران طالبان سره په تعامل کې د خپل سرحدونو د امنیت او ثبات په لټه کې دی. ایران له طالبانو تمه لري چې باید د مهاجرت مسله کنټرول کړي، د مخدره موادو قاچاق کنټرول کړي او د دې سربیره پریږدي چې سختدریزي ډلې د ایران په سرحد کې فعالیت ولري،
فعالیت داشته باشند.
خغل سجادی وی چې په ورته وخت کې ایران هڅه کوي چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. د هرې ورځې په تیریدو سره له خراب اقتصادي وضعیت څخه د افغانانو شکایتونه زیاتیږي. د وروستیو رپورټونو او سرویګانو له مخې د هغه هیواد 6.8 میلیونه خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتیش ادارې سیګار وایي چې اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې ویل کېږي یو کس د کابل د دهمزنګ په څلور لارې کې د اقتصادي مشکلاتو له امله د خپل زوی په مخ کې ځان ته اور ورته کوي. اکثریت افغانان که څه هم د امنیت له نسبي خوالي خوشاله دي، خو له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. هغوی وایي چې د خپلو کورنیو ابتدایي ضروریات هم نشي پوره کولی. د ایکوال رایټس ټرست په نامه موسسه له خوا د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د شوي سروې معلومات ښکاره کوي چې 6.8 میلیون افغانان د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ چې د 2022 کال د فبروري او اپریل میاشتو په منځ کې سروې کړې وایي که نړیواله ټولنه اقدام ونه کړي، دغه شمیر به 1.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه از رخ شافیز وایي د افغانستان اقتصادي بحران له 2006 کال پیل شوی و، خو یو مصنوعي رونق ځکه و چې نړیوالې مرستې ډېرې وې او د طالبانو په راتګ سره د اقتصاد اصلي څیره راښکاره شوه.
د اساسي کار لپاره موږ یو سیاسي مناسب آدرس ته ضرورت لرو چې د دنیا او د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ وي، او موږ وکولی شو چې بین المللي او نړیوال مرستې راجلب کړو او په عین زمان کې پانګونې په افغانستان کې هم د خپل زموږ سوداګر لخوا هم د بین المللي پانګوال لخوا میسر او ممکن وي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اقتصادي ماډل اټکل کوي چې د سختې بېوزلۍ څخه د بېوزلۍ کرښې ته د ټولو افغانانو د عوایدو د راوستو لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې د دوشنبه په ورځ کابل ته د متحدو عربي اماراتو د 1.5 بشري مرستو د رسیدو پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې بشري مرستې باید د شرایطو پر اساس نه وي او له سیاست سره ارتباط ورنه کړل شي. خو نړیوال بانک وایي که نړیوال هیوادونه ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپلې مالي چارې په سمه مدیریت کوي، نو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه نیول کېدای شي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته دا اړینه ده چې د نړۍ غوښتنو ته تمکین وکړي او نړیواله ټولنه د بشري مرستو په ځانګړي کولو باندې نشي کولی چې د افغانستان اقتصاد وژغوري. باید په پرمختیایي پروژو کې، په کرنې سکتور کې، د طبیعي سرچینو په استخراج کې او د خصوصي سکتور لپاره د یو ډاډمن چاپیریال په رامنځته کولو کې نړیواله ټولنه او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 3.4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
در سطح افغانستان فعلا در مجموع به تعداد 3.4 میلیون طفلای زیر 5 سال داریم که به سوی تغذیه مساو هستند، که از این جمله 1.1 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 2.3 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد متوسط
مساوات. د طالبانو حکومت څو ځله له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي. د اتو میاشتو په تیریدو سره تر اوسه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په اکثرو برخو کې نړیوالې مرستې په ټپه درېدلې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د امریکا د ملي امنیتي شورا په خوانی مشر جان بولتن وایي دا به د هریانتیا خبره نه وي که روسیا او چین طالبان په رسمیت وپیژني، خو وایي امریکا د اروپا سره په ګډه کولی سي چې طالبان یوازې کړي. د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې نوموړي ویلي د طالبانو مخالفینو سره د مالی او اخلاقي مرستو تر څنګ پوځي کومک هم پکار دی. د شغلی بولتن څخه زموږ همکارې شهناز نفیس پوښتلی چې د افغانستان د خرابیدونکې وضع علت څه دی؟ آیا افغان طالبان زړور سوي او که امریکا ترې پام اړولی دی؟
Well, I think what's happening throughout Afghanistan today.
په ټول افغانستان کې چنن روان دي هغه یو ناورین دی، بلکې د هغه نه هم زیات، ځکه چې لبد مرغه دا اټکل و چې طالبان به ژمنې سرته نه رسوي. د کابل د کنټرول وروسته طالبانو لومړی د نړیوالو غبرګون معلومولو او بیا یې هغه کارونه پیل کړل چې دوی پخوا کول. زما په فکر په اوکراین کې د جګړې له امله د امریکا او ناټو پام د افغانستان څخه واوښت، بله دا چې که اوکراین کې جګړه ختمه شي چې ماته نه ښکاري په نږدې راتلونکي کې به دغه جګړه ودرېږي، نو بیا هم زه فکر نه کوم چې امریکا یا په لویدیځ کې ائتلافي هیوادونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لپاره کوم پلان ولري.
امبیسیډر بولتن، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روسیا او چین د طالبانو ځینې ډیپلوماټان په رسمیت پیژندلی دي، کدا او نور هیوادونه پاینده کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، نو د امریکا غبرګون به څه وي؟
Yeah, I think we have to anticipate that the full
The figure come to mind by the top of the Pam ki Russia and China be Taliban par rasmiyat wo bejani da ba da hairan ta khabar nahi zaka che da da wulan da maluma khabar da zuma ba fikr lo yasun za batawi che aya mung ba Europa de da qane kulu che da Russia and China da rakhpal na kidi zuma ba fikr de sara mung kawal shu che Taliban da khana ziyad pa khato ga de nadaina jala ya yawaz satalai shu دا به موږ ته دا توان راکړي چې په افغانستان کې طالبان د ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي او د افغان ولس د لا زیات زورولو مخه به ونیسي. زما په فکر موږ ته داسې تګلاره هم جوړول پکار دي چې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو مخالفینو سره مرسته وکړو. دا مرسته یوازې مالي او اخلاقي نه، بلکې داسې فکر هم شته دی چې که پوځي مرستو ته اړتیا وي نو پکار ده کومک ورسره وشي.
نو په داسې حالاتو کې تاسو د افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ تګلاره څنګه ارزوئ؟
Well, I'm sorry to say I don't think
ډېر افسوس سره وایم چې تګلارې کې ډېر څه نشته. په تیر وړي کې د افغانستان د پوځیانو د وټلو په وخت کې حکومت ګډوډي لیدل شوی و، نو هغه لا تر اوسه تر لوړې کچې پورې لیدل کیږي. دوی دا پام نه کوي چې د انخلا سره به مشروع حکومت له منځه ځي، دا چې طالبان به بیرته واک اخلي ولس به په کډوالۍ مجبوریږي، او باور یې نه کوه چې طالبان به بیا ولس وځوروي، او نه یې دا باور کوه چې بهرني ترهګر به افغانستان ته بیرته ځي. زه فکر کوم دا وخت نورو افغان کډوالو لپاره امریکا یو مؤثر مشرتابه نه لري. زما په فکر دا داسې څه دي چې پام ورته پکار دی. زه وایم چې باید موږ په دې اړه سپینډاګ یو چې ووایو چې د اوکراین د جګړې له امله ځینې نورې مهمې ستونزې له پامه پرېوتې دي.
په پا پاکستان کې د حکومت د بدلون سره یو طالب پلوه صدر اعظم لری کړل شوی دی او اوس پارلیمان یو نوی صدر اعظم منتخب کړی دی. تاسو څه فکر کوئ، نوی حکومت به طالبان دې ته راضی کړي چې د نړیوالو کټولې نه نو چې یو څو غوښتنې ومني؟
Well, I certainly hope that's what the new government does.
بشکه دا هیله وی چې نوې حکومت بدلون راولي. خدا به د وخت نمخ کې وی چې نوې حکومت به څه کوي. زما په فکر د پاکستان سیاسي وضع لا اوس هم کړکېچ نه ده. دا معلومه نه ده چې دا حکومت به څومره مضبوط وي، خو تیره ټوله موده کې باید موږ دا ومنو چې آی ایس آی یا پوځ د طالبانو تر شا ولاړ وي. پوځ اوس هم د پاکستان د ملا تیر دی. که ولسی حکومت د هر چا وي، خو افغان تګلاره د پوځ په لاس کې وي. دا د امریکا او افغان ولس لپاره د کلونو راهیسې یوه لویه او نه ختمېدونکې ستونزه ده. موږ ته پکار ده چې د پاکستان په اړه تګلاره کې لږ بدلون وکړو او دې ته یې قانع کړو چې د طالبانو ملاتړ نه پشا شي.
قدرمن اوریدونکو، ترکیه د عراق د کوردی وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیه دفاعي چارواکي د عراق کوردی ملیشې ترګري غني او وایي هر څوک چې پر ترکیه د حمله نیت ولري لمنځه به یوسي. د نننیو او پرونیو حملو په اړه په خپل عراقي کوردانو تر اوسه سندې ویلي، خو نور جزئیات په راپورټ کې باوري.
د ترکیه د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې پوزیانو یې د عراق په شمال کې په کوردی وسلوالو هوایی او ځمکني عملیات کړی دي.
تیره شپه موږ محافظتي عملیات پیل کړل، دا د یوې اوږدې مودې له تیاری او همغږۍ وروسته شوي. اوس وخت موږ ټول مشخص شوي اهداف ترلاسه او مقصد ته رسیدلي یو. زموږ ملګرو په کامیابۍ پلان شوي ځایونه ونیول او خپل ماموریت یې په ډېر بریالیتوب سره ترسره کړ.
د ترکی جټ الوتکو ځمکنیو توپچی قطعاتو د کوردستان د کارګری ګوند چې په پی کی کی هم شهرت لري مرکزونه ویشتلی دي. وزیر هولوسی اکار ویل د ترکی د کمانډو ځواکونو سره چې هلیکوپټري او ډرونونه ورسره وو د ځمکې او هوا له لارې سیمې ته داخل شو، هدف شوي ځایونه یې ونیول.
زمونږ یوازینی هدف ترهګر دی. زمونږ اصلي مقصد دا دی چې هر ترهګر چې زمونږ پر هیواد یا سرحدونو د برید نیت ولري له منځه یوړو. د تل په څیر د دې عملیاتو په پلان او تطبیق کې مونږ د ملکي خلکو چاپیریال، فرهنګ او مذهبي تاسیساتو لپاره تر وروستي حد پورې دقیق تدابیر نیولي وو چې زیان ورته ونه رسیږي.
دغه ترکی چارواکی ویل دوی ځکه د عملیاتو کړل چې وسلوالو د یو لوی برید لپاره ځانونه تیارول. تیره اونۍ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په عراق کې د کردانو د خودمختار سیمې د صدر اعظم مسرور بارزانی سره لیدنه کړې وه. بارزانی د همدغو سیمو کنټرول لري چې ترکیې پې بمبارد کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوکراین کې د جنگ زیاتوالي له کبله بیړني صحي اکمالات او کارکوونکي هغو کسانو ته چې مرستو ته اړتیا لري د رسیدو مخه نیولې. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د جنیو څخه په دې اړه رپورټ راستولی چې پښتو خلاصه به خلیل خان تاسو ته واوروي.
شاوخوا دوی میاشتې له مخې کله چې روسیې په اوکراین پوځي یرغل وکړ، د روغتیا سازمان 230 میټریک ټنه بیړني صحي اکمالات اوکراین ته رسولي دي او د درو څخه دوی برخې خپلو سیمو ته رسېدلي چې زیاتره د هیواد ختیځ او شمالي سیمو دپاره وې او هلته یې زیاته اړتیا لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د خپل ګودام چې په لیو ښار کې دی 15 جنریټرونه د سه شنبه په ورځ جاري کړي او پلان لري چې د هیواد مختلف روغتونونو ته انتقال کړي. د WHO ویاند بانو باټینګر د لیو شار څخه د خبرو پر مهال وویل چې درې جنریټرونه به د هیواد په ختیځ کې لوانسک او ډوهانسک ته واستوي. دا سیمه ده چې دا وخت سخت جنگ پکې روان دی او د برېښنا رسول پکې اغیزمنه سی وي. هغه وویل چې نور جنریټرونه به نورو سیمو لکه کراکیف ته واستول سي چې د روسیې د بمباریو له وجې سخت تباسي بي دي او دغه راز ماریپول شار ته به هم واستول سي چې دا وخت د روسیې ځواکونو لخوا تر محاصرې لاندې دي. هغه وویل
We've only moved the generators to their final destinations when we can ensure the safety of our personnel and the precious cargo they are transporting. These generators will help to meet the sort of minimum energy.
اوس مهال موږ جوازی درې جنراتورونه خپل اخرنی مرکزونه ته استو. کله چې موږ د خپل پرسنل خوندیتوب او د ګراند بای کارګو چې ترانسپورټ کوو د خوندیتوب ډاټ تر لاسه کړو، دغه جنراتورونه به لشت لږه پر روغتونونو کې د سرجری څنګه صحی او د انرژي اړتیاوې پوره کړي. په دغه ځایونو کې د انرژي سپلای یا ډیره محدوده یا بيخي نسته. وایي زیاته کړه چې WHO تایید کړي چې په اوکرين کې تر اوسه په صحی مرکزونو، امبولانسونو او صحی کارکونکو یو څل وڅلويشت بریدونه سوي دي. هغه دا هم وویل چې لشت لږه دراوې کسان وژل سوي او 250 زخمیان دي. دا ټول بریدونه د هغو هڅو مخه نیسي چې هغه خلکو ته ځانونه مرورسو چې مرستې ته اړتیا لري. هغه وویل
An increase in fighting in certain parts of the country could really threaten our supply chains in and out of some of the affected areas. And to mitigate this risk, we are ramping up our donations to the Ministry of Health.
دا یو ځینی خاصی برخی چې اغیزمنې سوي. د دې ډول بریدونو زیاتېدل زموږ د سپلای سیستم ته په حقیقت کې خطر متوجه کوي او د دې ډول خطرونو د کمۍ لپاره موږ خپل مرستې د روغتیا وزارت ته ورکو او دغه راز موږ په دې امکان هم کار کوو چې په غزمنو سیمو کې نور داسې اضافي ګودامونه او شبکې جوړې کړو چې دغه اکمالات ورورسو. د ماریپول شهر د جنگ د پیل راسي د روسیې د بمباریو سره مخامخ دی. دغه شهر تبا سوی دی او د راپورونو لکراره زرګونه کسان وژل سوي دي او زرګونه نور لا هم پکښې بند پاتې دي او د شهر څخه نسی وتلی. د WHO ویان باټینګر وویل د روغتیا سازمان د ماریپول په شهر کې د صحی نظام د خرابې په اړه ډیره زیاته ویره لري. هغه ویل چې هیڅوک دغه شهر ته لاسرسی نه لري خو هغه زیاته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان جنراتورونه او نور اکمالات نږدې سیمو ته انتقالوي او نو هر کله چې ممکنه سوه نو د ژوند د ژغورلو دواوي او نور سامانونه به ورورسوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په شپاړس میاشتنی کورنۍ جنگ کې چې په زرګونو ایتوپیان پکې ووژل شول او په میلیونو نورو ته یې تباهي واړوله، د ایتوپیا حکومت او د تیګری سیمه ییزو چارواکو په ترتیب سره د بشری اوربند او دښمنۍ او د بندولو سره موافقه وکړه چې اجازه ورکړي د تیګری خلکو ته ډېرې عاجلې بشری مرستې ورسیږي. له درو پر لپسې کمزور باراني موسمونو په نتیجه کې پیدا شوې وچکالی په ایتوپیا کې د ناڅیزا فصلونو سبب شو. حتی د سولې په وخت کې په سختو ځپل شوو سیمو کې خلکو د خوړو مرستې ته ضرورت لاره، لیکن د حکومتي عسکرو او د تیګری د خلکو د ازادۍ جبهې یا ٹی پی ایل ایف ترمن جنگ له پخوانه موجوده ناوړه وضع بشری ناورین لا زیات ک. د ملګرو ملتونو په قول د تیګری د 5.5 میلیون خلکو 90% د خوړو مرستې ته عاجل ضرورت لري. د شمالي ایتوپیا په گاونډي او سیمو په خاصه توګه په آفار او امهارا ایالاتو کې هم خلک مرستې ته ضرورت لري چې په تیګری کې په جګړې سره متاثر شوي دي. په ایتوپیا کې په ډلهیزه توګه تقریبا 9.4 میلیون خلک عاجلې بشري مرستې ته ضرورت لري. بشری مرستې موجودې دي، مګر د مرستو د رسولو ډلو ویلې د سرک د بندولو او د جګړې په لټه د تیګری سیمې ته د مرستو رسولو نه د دوی د قطارونو مخه نیول شوې. د 2020 کال د دسمبر له میاشتې نه راپدې خو سیمې ته یوازې مرستې د حواله لار نه رسیدلې. د خوړو او د سونګ د موادو د دواړو مخه نیول کېده. په جنگ کې شامل دواړه خواوې د بشری مرستو د رسولو د قطارونو په مخ کې د خاندونو اچولو ملامتي په یو بل باندې اچوي، لیکن د ایتوپیا حکومت د مارچ د میاشتې په 4 نیټه مبهم بشری اوربند اعلان کړ او ټی پی ایل ایف په ځواب کې څرګنده کړه دا به په دې کار وکړي چې د دښمنۍ پای ته د رسیدو کامیابی یقیني شي. د یو ایس ایر ډی شریک د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي موادو پروګرام دوه قطارونو د اپریل د میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه د تیګری او آفار سیمو ته د خوړو عاجل مرسته د سونګ مواد او نور ضروري مواد ترانسپورټ کړل. همدغه راز د بین المللي سره صلیب یو وړوکی قطار ضروري مواد انتقال کړل. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن اوویل امریکا د ایتوپیا د حکومت او د سیمه ایزو چارواکو دغه اقدام هرکلی کړ چې د دښمنۍ و پای ته رسول عملي کوي. منګ ایتوپیا تیګری او آفار سیمو ته په دې تازه ورځو کې د بشري مرستو د رسولو په باره کې دوی ستایو. څه باندې 3000 تنه ایتوپیان به له دوه لومړیو قطارونو د ژوند ژغورنې اړه لاسته راوړي چې په تیرو درو ورځو کې چمتو شوي وو. موږ په ټولو شاملو خواوو باندې غږ کوو چې دغه مثبت بشري پرمختګ ته پراختیا ورکړي چې په راتلونکي کې مشکل ګامونه اوچت کړي چې د ایتوپیا په شمال کې سوله درک شي.
تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.